په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارا نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیونو لیکنې دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د اپریل په 14 په حیدرآباد کې د پولیسو په کاروایۍ کې بشل شوي کسان بې ګناه وو. د بلوچستان په ډیره مراد جمالی خار کې تیر شپه په 14 کې لس تنه زخمیان شوي دي او د سریلانکا په بریدونو کې د بشل شوو شمیره د 300 زیاته شوې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا راتراګری مخنیوي ادارې او پولیس چارواکو ویلي د اپریل په 14 په حیدرآباد کې د پولیسو په کاروایۍ کې وشل شوي کسان بې ګناه نه بلکې ترهګر وو. پرون په پیښور پولیس لائن کې د خبري غونډې پر مهال د ښار د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن ویل دوی په پیښه کې زخمي شوي او ته نیولې هم دي چې ترې پلټنې روانې دي.
مزید چیزیں کھل رہی ہیں، شواہد مل رہے ہیں،
نور سیزونا ہم رخکار کی گی اور نور ثبوتنا ہم را روان دی. سعید عرف بابو جوبل حالت کی دوی نیولے دے، دوی سرا یو جان مرگی بریدگر ہم وو اور دوی سرا چنور سوک سوکو ہاغه با ٹول نسو. بلدا چی دا دغه کاروے طالب وسلوالو ڈلے ذمہواری ہم قبول کړه وا چگنی دا د دوی کسان دی.
بلخوا د قبایلي سلو د جماعت اسلامي ګوند مشر شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته ویلي وجل شوي کسان د دوی د سیمې وو ټول بې ګناه وو. د بلوچستان د نصیر آباد ضلع په ډیره مراد جمالی ښار کې تېره شپه 14 شوي چې پکې لس تنه زخمیان شوي دي. د نصیر آباد د پولیسو مشر عرفان بشیر بیگانه وخته خبریالانو ته ویل پیښه د پولیسو ګاډي ته سیرمه په یو موټر سایکل کې د ښودل شوو چونکو توکله بجې شوي چې پکې دوه امنیتي سواکونه هم زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله وایي د پولیو ویکسینو په اړه د ګنګوسو خوریدو وروسته روغتونونو ته په وړل شو شاوخوا 3000 ماشومانو کې د یو هم روغتیايي وضع خرابه نه وه. نوموړي بیګانه وخته په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویل تېره ورځ د ماشوخیلو سیمې له سکول څخه د پولیو ویکسینو په اړه غلطې اوازې خورې شوې چې له وجې د کلي خلکو د صحت یو مرکز ته اور ورته کړ او ځینو په ویاره کې د راتللو وروسته خپل ماشومان روغتونونو ته وړل. نوموړي زیاتوي دا یو سازش و، باید پلټنې یې وشي. بلخوا د ماشوخیلو سیمې یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وایي چې د سیمې خلکو پرون ادعا وکړه چې په لسګونه ماشومان یې د پولیو ساسکی ورکول وروسته ناروغه شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ایران ته د سفر پر مهال په پوله د تګ راتګ لپاره د نوو لارو خلاصولو د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر پیلولو او تجارتي او اقتصادي همکاري زیاتولو ترڅنګ په ځینو نورو دواړخیزه معاملو معاهدې شوې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلي د وزیر اعظم عمران خان پرون تهران ته دوه ورځني سفر پای ته ورسېد. وزارت د وزیر اعظم عمران خان او د ایران ولسمشر حسن روحاني ترمنځ د خبرو په اړه اعلامیه خپره کړې چې پکې ویل شوي وزیر اعظم ایران له جیلونو څخه د بندي پاکستانیانو خوشي کول او پاکستان ته د سپارلو د اقدام هرکلی کړی دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې پاکستانی ویراني چارواکي د ګبد او ریمدان او دغه سي د مند او پشین ترمنس په پوله د تګ راتګ لپاره په نوو لارو خلاصولو رضا شوی دی. د جنوبي وزیرستان د مسیدو قبیلې مشرانو ځوانانو پریکړه کړې ده چې د دوی تر غوښتنو اورېدو پورې به د وزیر اعظم یا د بل کوم حکومتي چارواکي په جلسه یا غونډه کې ګډون نه کوي. پرون په ټانک ټاون هال کې مسیدو مشرانو جرګه وکړه. د جرګې وروسته د مسیدو یو مشر ملک جانان مشال ریډیو ته ویل تر څو چې وزیر اعظم له مسیدو سره د هغې په سیمه کې جرګه نه وي کړې د قبیلې خلک به په واڼه کې د وزیر اعظم په جلسه کې ګډون نه کوي.
میش دا گلادو چا اول دای دے مخورا تاروش بقایق بواجود ہاں دا پر 24 تاریخ جرگا وکرلا دے ماسید پریاو دے وون نروے دا بیوز دا ماسید این انشاءاللہ زون تو یو سوچ وکا یو داز اتجاج اخفل وکا چھٹولا دنیا دے مو پریاو دور بیش.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قبایلی سلو ته د سفرونو لړۍ پیل کړې ده او هغه وایي چې د دې سیمو د خلکو مشکلاتو هوارولو او د پرمختیا لپاره ګڼ کارونه پیل کړي دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، هند، قطر، روسیې او برتانیې ته سفرونه پیل کړي چې د افغانستان د سولې د بهیر پیلولو لپاره له چارواکو سره خبرې وکړي. د وزارت د بیان لخوا پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې زلمی خلیلزاد د اپریل په 20مه د سفرونه پیل کړي دي چې د مې تر 11مې به دوام ولري. د وزارت په وینا زلمی خلیلزاد به د افغان حکومت او نورو افغانانو سره سلام مشوره کوي چې دا شان د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو او سول لپاره وی حتمی مایده ته در رسیدو په لړ کې ټول ګوندونه او حسوي. نن په سریلانکا کې پولیسو ویلي د اپریل په 20مه په کولمبو ښار او نورو سیمو کې په هوټلونو او کلیساګانو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره لږ تر لږه 3300 ته رسیدلې او شاوخوا 1500 نور زخمیان دي. پولیسو زیاته کړه په سلګونه زخمیان اوس هم په روغتونونو کې داخل دي او د بریدونو په تړاو یې شاوخوا 40 مشکوکه کسان نیولي دي. په کولمبو کې په کلیساګانو، هوټلونو، نورو ځایونو نه چاودنې شوې دي چې دا په سریلانکا کې شاوخوا 1 لسیزه وړاندې د کورنۍ جګړې ختمېدو وروسته په کولمبو کې د تر ټولو زیات تشدد ډک کې پیښې دي. د حکومت ویاند راجیتا سینا راتنه ویلي ګمان کوي چې ځايي اسلامي سختدریزه ډله نېشنل توحید جماعت د دې بریدونو تر شا لاس لري. تر اوسه د پیښې سیمواري چا نه ده منلې. او شمالي کوریا تایید کړي چې دا هیواد مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر روسیې ته سفر وکړي. نن د شمالي کوریا سرکاري خبري ایجنس کیس ٹی این ای ویلي د روس ولسمشر ولادمیر پوتین آ هیواد ته د سفر لپاره کیم ته بلنه ورکړې ده. ایجنس د نوموړي د سفر د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. البته د دوی په ویبپاڼه د اپریل په 13مه په یو بیان کې ویلي شوي چې کریملین ویلي کیم د اپریل په 2مه نیمایي کې روس ته د سفر اراده لري. د خبرونو پای او زم د همکار سراج زهیر نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1 لسیزه 68 پیسې اغستل کیږي او په 1 لسیزه 20 لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1 لسیزه 50 لس پیسې او په 1 لسیزه 50 پیسې. یو یورو په 1 لسیزه 95 پیسې او په 1 لسیزه 80. د متحده عرب امارات درهم په 3.80 پیسې او په 3.90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 3.50 پیسې او په 3.10 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ تیا پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور، بنو او ژوب کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 29 او کم نه کم 19، بنو کې 22 او 40، ژوب کې 28 او 12، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پېښور پولیسو پرون یو وار بیا ویلي چې د اپریل پر 14مه د حیدرآباد سیمې په عملیاتو کې عام وګړي نه بلکې وسلوال وژلي دي. دوی وایي په ټپي حالت کې له یو نیول شوي وسلواله پلټنې هم روانې دي. د قبایلي ضلعو لپاره د جماعت اسلامي او مشر بیا د پولیسو د دې ادعا برعکس خبره کوي.
دا دشتګرد نو وو نه دشتګردو سره تعلق شتري. دا ډېر ظلم شوی دی. د خلک ټول مونږ پیژنو دي، مونږ د علاقې دي.
د جنوبي وزیرستان مسعود مشرانو او ځوانانو پرون په ټانګ کې په یو جرګه کې پریکړه وکړه چې سبا یعنی پر 23مه نیټه به په واڼه کې د پاکستان وزیر اعظم لپاره جوړه شوې جلسه کې ګډون نه کوي. دوی ولې دا فیصله وکړه؟
تباہی شوی دو مسجد شوی دو کچیر رہے نجات شوی دے پا مسجد شوی دے آیا پا مسعود دے ریش دمرا امنشتا چا وزیر اعظم روشی.
او د پاکستان هوایی ځواک پرون د سوات په ملمجبه کې د ځایي ځوانانو لپاره د واورو لوبو د زده کړو یو مرکز پرانیست. د سیمې یو ځوان خوښته چې د سکینګ په لوبه کې به لا هم ښه شي.
2011 د سکینګ کوم ان شاء الله په نېشنل لوبه کې لوبیږو، بیا ان شاء الله انټرنیشنل لوبه کې لوبیږو. بار ملکونو ته وځو.
پر شنو نور سیمې موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا لمشال رادیو سره اوسئ. او دا هم مولانا موضوع په پیښور کې د ترهګرۍ ضد ادارې او همدارس پولیس چارواکو پرون مخام په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د روان اپریل میاشت پر 14 د حیات آباد سیمې په عملیاتو کې عام وګړي نه بلکې وسلوال پنخه کړي ول. دوی زیاته کړې یو وسلوال په زخمي حالت کې نیولی دی او لاغه پلټنې روانې دي. بلخوا د قبایلي ضلعو لپاره د جماعت اسلامي یو مشر ادا کوي چې د حیات آباد په عملیاتو کې وژل شوي کسان د خیبر ضلع عام او بېګنا وګړي ول. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا پولیسو او د ترهګرۍ ضد ادارې یو خبري غونډې ته وویل چې دوی یو ژوبل کس نیولې او د هغه په لړل روان دي او هغه نور هم معلومات ورکړي دي. دا پیښور دا پولیسو مشر قاضی جمیل الرحمن په دې مقویل
مزید چیزیں کھل رہی ہیں، شواہد مل رہے ہیں،
نور سیزونه هم راخکار کیږي، نور ثبوتونه هم را روان دي، یو بل سره لړۍ ملاویږي. سید عرف بابو ژوبل حالت کې دوی نیولې دي. دوی سره یو ځانمرګي بریدګر هم وو او بل دا چې د دغه کاروي طالب وسلوالو ډلې ذمہواري هم قبول کړې وه. اوس پورې پلټنې ښایي چې امجد د نورو ملګرو سره په حیات آباد کې په غټ غټو پیښو کې ککړ وو.
تقریبا تمام بڑے واقعات میں شامل رہا ہے.
قاضی جمیل الرحمن دا ہمویل چې په 13 فروری کې په پیښور حیات آباد کې د های کورٹ په یو جج جسٹس ایوب خان باندې دفتر ته دراتلو په وخت کم برید شوی، هغه کې هم امجد او د ملګری ککړ وو.
های کورٹ کے آنریبل جج
په فروری کې د های کورٹ جج جسٹس ایوب خان باندې برید کې دوی ککړ وو. په هغه کیس کې چې کومې ګولې مونږ ته ملو شوې وې او دوی د هغې سینسی کتنه کړې وه، نو اوس چې کومې ګولې او کومه وسله دوی د حیات آباد د دغه کور نه ترلاسه کړې ده، دا بالکل یو سیز دی او په دې پیښه کې هم دغه استعمال شوی دی، چې کوم دا ثابتوي چې په جسټس ایوب هم دوی برید کړی وو. پولیس چارواکي وویل چې دوی سره یو ځانمرګي بریدګر هم وو، کوم چې عمران افغانی نوم وو او د افغانستان نه راوسته وو. عمران افغانی د افغانستان نه راوسته شوی وو او دوی ډیر غټ پلان کوو. دا ځانمرګي بریدګر وو او دوی چې کوم ژوبل کس نیول لري د هغه په وینا دیوې پتاخانه کې ساتو. دا د دغه عمران افغانی پاسپورت ته د اتیا ورځ ویزه ده. وړاندې به افغانستان نه په پټه په بیلابیل لارو دغه وسلوال راتلل، ولی اوس په قانوني پاسپورت او کاغذونو راځي، کوم چې ډیر خطرناک وي او دا معلومول ګران دي چې دا کم ډول کس دی. بلخوا 13 ورځ د قبایلي ضلعو د جماعت اسلامي مشر شاه فیصل افریدی پیښور کې د یو خبري غونډې وروسته مشال لیړو ته ویلو چې دا ټول کسان د دوی د سیمې او گاوند وو او ټول بې ګنا دي، نه چې ترهګر.
ماورای عدالت قتل دی، دا دهشتګرد نه وو، نه دهشتګردو سره تعلق شته، هغه شهید کړ، لهذا دا ډېر ظلم شوی دی. د خلک ټول مونږ پیژنو، د مونږ د علاقې دي. لکه
دوی دا هم ویل چې دا وخت د دغه کسانو کورنۍ په ډېر غم دي او د حکومت لخوا په فشار کې هم دي او وایي چې په هر اگر با د خپل ځان لپاره د انصاف اواز پورته کوو، ځکه چې د دوی په وینا دا بې ګنا کسان وو او دغه کور یې د حجرې په توګه استعمالوو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله بیګا په پیښور کې خبري غونډې ته وویل. په ماشوخیل سیمه کې پرون د پولیو واکسینو په اړه د افواګانو تر خپرېدو وروسته شاوخوا 3000 ماشومان روغتونونو ته وړل شوي ول، خو د په خبره چې د یو ماشوم حالت هم مرګونه نه وو. د ماشوخیلو سیمې خلکو پرون مشال لیړو ته ویلي وو چې د دارالکلم په نوم د وځایي شخصي سکول تر 200 زیات ماشومان د پولیو واکسینو تر اخیستو وروسته ناروغه شول. د کلي خلکو له دغې خبرې تر خپرېدو وروسته احتجاج وکړل او یو روغتیايي مرکز ته زیان ورسوه. روغتیا پالان وایي د پولیو واکسین ماشومانو ته هیڅ خطر نه جوړوي، البته دا احساس کې باید په یو مخصوص ټمپریچر کې وساتل شي او ماشومانو ته ورکړل شي. غلام غوس معلومات راکوي.
د صحت صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله په خبري کانفرنس کې وویل چې د پولیو ویکسینو په ضد پرون د ماشوخیلو نه یوه بے بنیاده افوا خوره شوې وه. د جمعتونو نه اعلانونه شوي وو چې کومو ماشومانو ته پولیو ویکسین ورکول شوي دي نو هغه دي اسپتالونو ته ورسولی شي. داسې هیڅ خبره نه وه، خو خلک د دغه اعلانونو له وجې وارخطا شوي وو او دا یو سازش وو او دیله سیاسی رنگ ورکړی شوی وو. تاسو خپل فکر وکړئ چې 2500 ماشومان اسپیتالونو ته راوړی شوی وو، خو د یو ماشوم روغتیایی وضعیت هم خراب نه ده. د صحت صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله زیاته کړه چې د ماشوخیلو د یو سکول نه په ټول ښار کې د افوا خوره شوې وه، او نوموړی د پیښور په پولیسو او عدالتونو غږ وکړو چې د دغه سکول په لړ کې دي پلټنې وکړي. په ماشوخیلو کې زموږ د صحت یو مرکز هم وسوځولی شو، نو دې باندې پلټنې پکار دي، او چا چې هم دا سازش کړی دی هغوی له داسې سزا ورکول پکار دي چې بیا څوک داسې ونه کړي. د دغه سکول د مشرانو لخوا تر دې وړاندې هم د پولیو ویکسینو څخه انکار کړی شوی و. پرون په ماشوخیلو کې یو تن عطا الله مشال ریډیو ته وویل چې هغلته کې د یو سکول نه دا مسله پیل شوې وه. خود پیښور مرستیال کمشنر شاباز خټک په ماشوخیلو کې پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پیښور په 1400 سکولونو کې د پولیو ویکسین ورکولو دا کمپین پیل شوی دی، خو د ماشوخیلو د 100 سکولونو نه علاوه د بل کوم سکول نه داسې شکایت نه دی ترلاسه شوی.
فرست ډے و 34 سکولونو کې موږ ویکسین ورکولو، په دې کې یو یا دوه سکولونو موږ ته داسې رپورټس رالل، هغه رپورټس تحقیقات لپاره موږ په موقع راورسېدو. نو جی الګ شان کوم هم سوچکو، نو کایا دی ویکسین کې یا دغه کې کمپین کې سمسله وینو بیا به ورال وي.
د صحت د صوبایي وزیر هشام انعام الله سره په خبري کانفرنس کې د صحت د محکمې چارواکي هم موجود وو، او په خبري کانفرنس کې وویل شو چې د پولیو ویکسینو کې داسې هیڅ اجزا نشته چې ماشومانو باندې کوم بد اغیز ولري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان مسعود مشرانو او ځوانانو پرون د خیبر پختونخوا په ټانګ کې په جرګه کې پریکړه وکړه چې د اپریل پر 24مه یعنی سبا په واڼه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لپاره په جوړه شوې جلسه کې به ګډون نه کوي. دوی ویل د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان پوځ عملیاتو دوران او تر هغې وروسته زخته ډېر ځپل شوي دي، او دا چې وزیر اعظم باید د دوی سیمې ته لاړ شي او د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړي. وزیر اعظم بیا په وروستیو کې قبایلي ضلعو ته د سفرونو لړۍ پیل کړې او وایي چې د سیمې د پرمختګ لپاره به ژر کارونه پیل شي. سیلاب مسعود حال راکوي.
تیرا ورځ د ټانګ ټاون هال په ګراوند کښې درې مسودو قطعي پریکړه وکړه چې دوی به سبا د 5 په ورځ په واڼه کښې د وزیر اعظم عمران خان په جرګې او یا د بل اعلی حکومتي چارواکي په پروګرام کښې تر هغه وخته پورې برخه وانه اخلي چې تر څومره پورې دوی د مسعود قوم ګوښی حیثیت او د دوی په خاورې د دوی سره ګوښی جرګه کښې د دوی ژغ او دلای او غشتنې منلې نه وي. د ځنې مشرانو، ملکانو، سیاسي سماجي ګوندونو د نمایندګانو نه وار وای.
سید انور منوم د مسجد کوم چې کیم بایکاټي وکړه د ورننه د عمران خان د جلسې نه اپ دا واجه چې کچیرې تبایی شوی د مسجدو شوی د کچیرې راه نجات شوی د په مسجد څه شوی دی؟ آیا په وزیرستان مسعود دریا شه دومره امن نشته چې وزیر اعظم روشي؟
ملک جانان خبره کاو عمران خان د میر وزیر اعظم دی، میر پر زور دا اپیل کا چمیش دادا عوامی مسید کوم پساوت شه دره یسته یه چلواره ما چه که ما دو وزیر دای دمتونای سلیمان خیل وغیره دای کنم میش دا گیلا دو چه اول لدائی ده مخورا تاروش حقایق بواجود ها دا پا 24 جرگا وکرلا ده مسید پریاو ده وون نروه دا بیوزه مسید این انشالله زون تو یو سوچ وکا یو داز اتجاج و خپل وکا چه طول دنیا ده مو پریاو دور بی چه مزر دا ظلم بلک
دا ملک نورخان مسید وزیر اعظم پوس ورنه تا میډ ور بولی د د سب مشیرون دی اول خبر ته بچار دو چې دا مشیرون دای و کور تا ولا جی کړه د چتوره وخت تیر ک د مسجد په خبره تیر ک په ډرون تیر ک امیش په مسجد باندې د نوم جوړ شوې هدی 24 په خرو پی جی ها
نوم جمال ملیار مومن دا نن چې کیما د مسجد جرګا و میج دا تر غلی ډیر ځوانون رغلی دا د میج د قوم د مشر او د ځوان مشترکه فیصله دو میج ها د دغه بالکل پیرا حمایت کوي
د مشر ملک مسعود احمد مسعود خبر او ته غوښ شېج دی
یې سوت وزیرستان چشتان مسجد دا مسجد جنسی دو پداش روسو وزیر د ورور غونډه مسلمان خیلستا دم تونایشتا د عمرانی په جنسه دورا راونه غلطه رنمایی د عمران وکړه ی مسجد خور په جی راو ونتا چا د مسره سلوار مې سادای وا خور تای مسجد ټول کوم بشمول پیټیای ها پدا خپادای باد ورتا یای مسجد داسې چې کومو مسجد کوم شپری کومو د جنسی غانی زه د ملک وام د مسره چې کله چاروی مسره په خپل خور شیدا چی
پدا غمو کې مسعود د پښتونخوا حکومت تلا وزیر سرا نن دے ملکانو دش پیشتنیزا ڈالے دلی دنے او دے پنجام پورس پا بار واند کشے دے مسعودو سرا دے وزیراعظم دے چائے دے تشلو پیش کشونا ہاں رت کرل سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا مخام تر شپگو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران دو ورځنی سفر پای ته رسولی او هیواد ته ستون شوی دی. نوموړی په دغه سفر کې له ایرانی او چارواکو سره پر پوله د امنیت ټینګولو لپاره د چټک ګډ ځواک جوړولو پر خبره سلا شوی. دا چې دا ګډ ځواک به په سیمه کې د امنیت د ښه والي له چارو سره څومره مرسته وکړي پر دې موضوع د سراج ظهیر دا رپورټ.
وزیر اعظم عمران خان دا اپریل په 22 په تهران کې له ایرانی اولس مشر حسن روحانی سره غټي خبری غونډې ته په وینا کې ویل د ترهګری موجود د دوه هیوادونو ترمنځ اختلافات پیدا کړي. همدا لامل دی چې د خپل امنیتی چارواکو سره ایران ته ورغله چې دا مسله هواره کړي. په دې موخه ایرانی اولس مشر حسن روحانی ویل دوه هیوادونو د ترهګری ضد اقداماتو لپاره په پوله د جوائنټ ریپیډ ریاکشن یا چټک ګډ ځواکونو په جوړولو سلا شوه. د پاکستان او ایران په پولو د وسلوالو مخه نیولو لپاره دا چټک ګډ ځواک به څومره مؤثر وي په دې اړه چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د یو پخوانی پوځي افسر او تجزیه کار تلت مسعود څخه وپوښتل نو هغه وی دی وایي څومره چې یو بل سره مرسته کوي او په سم ډول یې کوي کدا د استخباراتو د لارې وي او کدا عملیاتو د لارې وي دومره به دواړو ملکونو لپاره ګټور وي. نو زه ګڼم چې دوی فکر کوي چې دواړه په ځای د دې چې ځان له ځان له په خپل طریقه سیکورټي وکړي نو که دواړه په ګډه سره حفاظتي اقدامات وکړي نو زه فکر کوم چې ډېر څه به لاسته راوړی شي. خو کتل به دا وي چې تر کومه حده په دې عمل کېږي او په کومه طریقه عمل کېږي. همداشان یو بل د سیمه ییزو چارو تجزیه کار محمد عامر رانا مشال ریډیو ته وویل پاکستان او ایران په اویایمه لسیزه کې هم دارنګ کوششونه کړي او د دې ځواک جوړولو وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو لوزنامه موجود ده. نوموړي زیاته کړه اس اعلان شو او دا به په پولو ځای په ځای کېږي او د دې ټی او آر یا شرطونه به ټاکل کېږي. نو له دې وروسته به بیا پته لګي. خو چې تر ټولو مهمه خبره ده هغه دا چې دواړه هیوادونه د پولو د تحفظ لپاره آماده کېدل دي چې دې لړکې به له یو بل سره مرستې کوي. نو دا د اعتماد او مرستې کومه خبره ده دا تر ټولو اهمه ده. نو زه فکر کوم چې دې فورس جوړولو کې که څه هم وخت به ولګي خو د دې وړاندې چې تعلقاتو کې کم تاوتریخوالی دی هغه به تر ډېر حده راکم شي.
د
وزیر اعظم عمران خان تر سفر یو ورځ مخکې د اپریل په 6 د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تور پورې کړې چې په بلوچستان کې په پاکستانی او امنیتي سرتیرو برید ایران میشته بلوچ بیلتون پالو کړې دي. نو باید چې ایران د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. بلبلو هم په دغه ورځ د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف خپل ټویټر پیغام کې د بلوچستان حمله وغندله او ویل دښمن قوتونه د پاکستان او ایران تعلقاتو څخه یریږي او ایران په دې سخت وخت کې د پاکستان د حکومت او دولت سره اوګه پوګه ولاړ دی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور.
افغانستان د روغ جوړې خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا افغانستان او قطر ته روان شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړل چې خلیلزاد به په دې رسمي سفر کې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او انګلستان ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خلیلزاد سفر د یکشنبه پر ورځ پیل شوی او د راتلونکي میاشتې تر 11مې به دوام وکړي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل سوي چې خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د دولت لغړو او نور افغانانو سره بیا هم د سولې په اړه مشوره وکړي. هغه به افغانان د بین الافغاني ډیالوګ پیلولو ته وهڅوي. زلمی خلیلزاد هم پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتولو تمرکز کوي او ټول افغانان به خبرو او مذاکرو ته وهڅوي. خلیلزاد پرته له دې چې کومې ځانګړې مسالې ته اشاره وکړي لیکلي پر لار یو خند د سوک کېدو دلیل نشي کېدلی. خلیلزاد پر دې چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې له پلان سره سم ونه شوې خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي خلیلزاد به په لندن، مسکو، اسلام آباد او نوی ډیلی کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د نړیوال ملاتړ په جوړولو کار وکړي. هغه به همداراز د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو پر استازو فشار راولي چې مذاکرې پر مخ بوزي او بین الافغاني خبرو کې ګډون ته تیار شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دقیقا نه دی ویل شوی چې خلیلزاد به د طالبانو له سیاسي استازو سره دا ور پر کومو ځانګړو مواردو غږیږي. خو په بیان کې لیکل سوي خلیلزاد به له طالبانو سره پر مذاکرو ټینګار وکړي چې د ملي امنیت لپاره پر مهمو مسلو اجماع رامنځته شي. خو د فرانسې خبري اژانس د یکشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي ویاند سهیل شاهین په حواله وویل چې د امریکا پلاوی سره به د خبرو په نوي دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش بحث کوي. شاهین فرانس پرست ویلي چې د خبرو تیر دور کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه شوې وه او پریکړه شوې وه چې پر جزئیاتو یې نوري خبرې وشي. خو خلیلزاد په مکرر ډول ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور مسأله په دریو نورو خبرو پورې چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم ګواښ نه وي بین الافغاني خبرې پیل شي او اوربند وشي تړلې ده. سیمې ته د خلیلزاد د سفر تر پیل یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پومپیو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن به په افغانستان کې د دوامداري سولې د هر اړخیزې موافقې ملاتړ ته دوام ورکوي.
د مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمه وایي سرلننه د صوبې په زیاتره برخو کې له تیزو هواګانو سره سره د بارانونو یو نوې لړۍ پیلېږي چې د روانې اپریل میاشتې تر شپږویشتمې به دوام وکړي. په پاکستان کې د تېرو اونۍ بارانونو او سیلابونو 9 کسان وژلي او شاوخوا 130 نورې ټپي کړي دي. دغو بارانونو فصلونو او باغونو ته هم زیانونه اړولي. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره بیا وایي دوی له هر رقم بیړني حالت سره د مقابلې لپاره تیاری نیولې دي. احمد الله تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر محمد فهیم د اپریل په 22مه مشال ریډیو ته وویل بلوچستان او پنجاب صوبو د ځینې سیمو نه علاوه د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې نن د بارانونو یوه بله لړۍ شروع کیدونکې ده. د نوموړي وینا وه بارانونو سره سره د تیزو هواګانو چلېدو او ګلۍ کېدو هم امکان شته چې له وجې د صوبې په مختلفو برخو کې د غنمو فصل ته د نقصان رسیدلو خطره موجوده ده. پښتونخوا په زیاتره سیمو لکه ډیرا اسماعیل خان، بنو، کوهاټ، پېښور، مردان، ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن کې نن د نهه ورځې نه د باران، تیز هواګانو چلېدو او د ګلۍ امکان شته چې ورسره د غنمو فصل ته د نقصان رسیدلو خطره موجوده ده. د بارانونو له وجې په خوړونو کې د سیلاب راتللو سره سره په کابل دریاب کې به هم د منځنۍ درجې سیلاب وي. په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا په ښکته سیمو کې به د زیارت ورځې پورې او په ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن کې به تر جمعې ورځې پورې د بارانونو لړۍ روانه وي. د ډاکټر فهیم په وینا چې د خیبر پختونخوا د آفتونو سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ته وړاندې څخه خبرداري ورکړی دی چې حفاظتي انتظامات دی وکړي. بلخوا د پی ډی ایم ای یو چارواکي انور شهزاد مشال ریډیو ته وویل د موسمیاتو محکمې د اطلاع وروستو خپل انتظامات یې مکمل کړي دي او د مختلفو ضلعو انتظامي سره سره متعلقه محکمو ته هم د قدرتي آفتونو د راتللو په صورت کې د خبردار اوسېدو ویلي دي. د نهرونو او دریابونو سره نږدې سیمو کې د نقصانات و خطر زیاته وی لکه چار صدی نوخار ملکن ډیویژن او غریز سیمو کې د بارانونو له وجې د نقصانات کېدو خطره موجوده ده. نو موږ د ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو د لارې د یادو سیمو خلکو ته د خبردار اوسېدو ویلي دي. دې سره سره موږ د ټولو ضلعو انتظامی او متعلقه محکمو ته هم یوه مراسله جاری کړې ده چې د هر قسمه قدرتي آفت لپاره دې تیار اوسي. د یادونې ده چې تیره اونۍ په ملک کې بارانونو او سیلابونو 9 کسان وژلي او 130 زیاتې ټپیان کړي وو. دې ترڅنګ بارانونو، سیلابونو او ګلۍ په پنجاب صوبه کې په زرګونو اکړه ولال د غنمو فصل سره سره د میوو باغونو ته هم زیان رسولی وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د خیبر پختونخوا ترګری مخنیوي ادارې پولیس چارواکو ویلي د اپریل 14 په حیدآباد کې د پولیسو په کاروایۍ کې وشل شوي کسان بې ګناه نه بلکې ترهګر وو. بلخوا د قبایلي سلې د جماعت اسلامي ګوند مشر شاه فیصل افریدي ویلي دي وشل شوي د دوی د سیمې بې ګناه کسان وو. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله وایي د پولیو واکسین په اړه د ګنګوسو خریدو وروسته روغتونونو ته پرون په وړل شوو شاوخوا 3000 ماشومانو کې د یو هم روغتیایي وضع خرابه نه وه. تېره ورځ د ماشوخیلو سیمې له یو سکول څخه د پولیو واکسینو په اړه غلطې اوازې خپرې شوې چې له وجې د کلي خلکو د صحت یو مرکز ته اور ورته کړ. د بلوچستان د نصیر آباد ضلع په ډیره مراد جمالی خار کې تېره شپه 14 شوې ده چې په کې 10 زخمیان شوي دي. د نصیر آباد د پولیسو مشر خبریالانو ته ویلي دي پیښه د پولیسو ګاډي ته څېرمه په یو موټر سایکل کې د ښودل شوو چوونکو توکو له وجې شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ایران ته د سفر پر مهال په پوله د تګ راتګ لپاره د نوو لارو خلاصولو، د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر پیلولو او تجارتي او اقتصادي همکاري زیاتولو ترڅنګ په ځینو نورو دوه اړخیزو معاملو مایدې شوې دي. د جنوبي وزیرستان د مسجدو قبیلي مشرانو ځوانانو پریکړه کړې ده چې د دوی تر غوښتنو اورېدو پورې بعد د وزیر اعظم یا د بل کوم حکومتي چارواکي په جلسه کې ګډون نه کوي. پرون په ټانګ ټاون هال کې مسجدو مشرانو د خبرې په یو جرګه کې وکړې. نن په سریلانکا کې پولیسو ویلي د اپریل په 20 په کولمبو ښار او نورو سیمو کې په هوټلونو او کلیساګانو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره لږ تر لږه 312 ته رسېدلې او شاوخوا 1500 نور زخمیان دي. او شمالي کوریا تایید کړي چې دا هېواد مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر روسیې ته سفر وکړي. نن د شمالي کوریا سرکاري خبري ایجنټ ویلي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه هېواد ته د سفر لپاره کیم ته بلنه ورکړې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداري پاکستان کې د صحت په اسانۍ او د ډاکټرانو پر رویو طریقه کار لیکلي او وایي چې دلته د ډاکټرانو او نورې طبي عملی نه هیڅ څوک د تپوس نشته او بیماران د دوی په رحم او کرم دي. اداري دغه لړکې د کراچۍ د یوې نهه میاشتنۍ ماشومې نشوه د مرګ اړخ ته اشاره کوي او وایي ذکر شوي ماشوم په مبیع نه توګه د ډاکټرانو د غلطو ستنو په وجه مړه شوي. اداري وړاندې لیکي د یو ماشوم مرګ د مور او پلار لپاره ډېر د درد او د تکلیف مقام وي. پکار دی چې حکومت داسې یو طریقه جوړ کړي چې ورسره دا قسمه مجرمانه غفلت ودرول شي او هر څوک چې په دې کې ککړ وي باید چې د هغه پر ضد قانوني کاروایی وشي. جمهور اسپانیا خپل ادارې په پاکستان کې په ګرانۍ لیکلي او د شماریاتو د ادارې د هغه رپورت په اړه یې لیکلي چې پکې د ګرانۍ ذکر شوی. په رپورت کې ویل شوی د کال 2019 په 13 اپریل ختمیدونکي اونۍ پورې د ګرانۍ په شر کې 12.2% اضافه شوی. ادارې وایي د روژې پر نږدې کېدو ګرانۍ دا ښایي چې روژې بنور اگرانی هم زیاتیږي او دې لړکې د حکومت لخوا د نرخونو کابو کولو لپاره سې اقدامات په نظر ناراضي او نه د حکومت سره عملداري ښکاري. ادریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې به حکومت لپاره فوري توګه د اگرانی کابو کولو لپاره په جنگي بنیادونو اقدامات کول پکار وي او داسې ګامونه بور لپورته کول وي چې د ښکته یا منځنۍ درجه خلکو ته پسندستي توګه اسانی ترلاسه شي او د دې سره سره باید چې حکومت د نرخونو کابو کولو اداره هم فعال کړي. لپې خور خبرېدونکو یا جرس پنه خپل ادریا کې وای چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی قبایلی ضلعو کې د بلدیاتی نظام راوستو اشاره ورکړې او دا راز یې د وزیرانو د کارکردګۍ رپورټونه هم غوښتي. ادارې مخکړي کې چې دا قسمه اقدامات د تسلی وړ دي، خو د دې سره سره خلکو ته بنیادی اسانی ورکول هم ضروری دي. ادارې اخري کې لیکي موجوده حالاتو کې د ګرانۍ مخنیوي، د ملاوت خاتمه او د غرنګ نور اقدامات پکار دي او ورسره په دې صورتحال نظر ساتل هم ضروری دي چې دا شان ولست ورکوونکو بنیادی اسانیو کې ولاړ خندان ختم شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندی ورځپاڼې د هندو په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو د نوي کمپاین په اړه لیکنه خپره کړې. وایي چې هغه هیواد د خپلو ټولو هڅو باوجود د یاد وایرس د بشپړ خاتمې په چارو کې لا هم بریالی شوی نه دی. بلخوا اسوسییټډ پریس اجانس د امریکا د خارجه وزیر او د افغان ولسمشر د اتوار ورځې ټلیفوني خبرو په اړه لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې هم درته اورو. د ورځپاڼې د هندو لیکنه وایي پاکستان چې لا هم د نړۍ له هغو درو هیوادونو دی چې د پولیو وایرس شتون پکې لري. د ګل پروز د ټول هیواد تر 50 کلونو کم عمره 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو نوی کمپاین پیل کړ. لیکنه د پولیو خاتمې پروګرام دی چارواکي رانا صفدر په حواله وایي پولیو واکسین به د څلور واړو صوبو ترڅنګ د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان ماشومانو ته هم ورکوي. د نوموړي په خبره تر 2,000 زیات پولیو کارکوونکي په کمپاین کې برخه اخلي. لیکنه کاږي د پاکستان د هڅو باوجود هغه هیواد نه دی بریالی شوی چې د پولیو وایرس بشپړه خاتمه وکړي. د لیکنې تر مخه روان کال په پاکستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوي دي. دا شمیر په تیر 2013 کال کې 12 او په 2018 کې 8. د پولیو رنز خاتمې په برخه کې د پاکستان د هڅو د ناکامۍ غټ لامل پر پولیو ډلو وسلوال بریدونه ګڼل کیږي. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې له 2012 کال راهیسې پر پولیو ټیمونو بریدونو کې 8 کسان وژل شوي دي. بلخوا د اسوسییټډ پریس اجانسی ولیکنه وایي د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د اتوار پر ورځ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په دوحه کې د طالبانو د یو شمېر افغانانو د خبرو تر یوې نامعلومې مودې د ځنډ له امله د واشنگټن خپګان شریک کړ. پومپیو همداراز په خپلو خبرو کې د طالبانو له لوري د پسرلنۍ جګړې د پیل اعلان هم وغنده. د اپریل پر 19 د قطر په پلازمینه کې د افغانستان سولې په اړه جوړ شوی بین الافغاني مذاکرات تر هغه وروسته لغوه شول چې طالبانو په هغو کې د ځینو افغانانو پر موجودیت اعتراض وکړ. تر دې مخکې د افغانستان د روغې جوړې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره یې څو وارې لیدلي او د بین الافغاني مذاکراتو پر خبرې ټینګار کاوه، هیله ښودلې وه چې د دوحې خبرې بعد افغانستان د راتلونکي لپاره د یوې تګلارې له جوړولو سره مرسته وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د اتوار پر ورځ د سریلانکا پر یو شمېر کلیساګانو او هوټلونو شو بریدونو کې د مړو شمېر نږدې 300 ته لوړ شوی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویلي په دغو چاودنو کې څلور امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. سپین ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سریلانکا له وزیر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې دغو حملو په کې د اوښتو تلفاتو له امله خپل خواخوږي له هغه سره شریک کړه. فرشته جلال زئی تفصیل لري.
په سریلانکا کې په وروستیو خونړیو چاودنو کې د مړو شمیر 290 ته لوړ شو. د سریلانکا پولیس وایي چې 500 تنه زخمیان دي. د یک شنبه په ورځ چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم ترسره کول، د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې 9 چاودنې وشوې. په کولومبو کې چاودنې په کلیساوو، لوکسو هوټلونو او داسې ځایونو کې وشوې چې د سیلانیانو تګ راتګ ورته زیات دی. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سریلانکا صدر اعظم سره غږېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په سریلانکا کې د یک شنبه په ورځ په تروریستي حملو کې څلور امریکایي وګړي هم وژل شوي دي. د سریلانکا د جمهور ریاست ویاند راجیسا سیناراتنی ویلي چې د حملو مسؤلیت په هغه هیواد کې د افراطي اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت التوحید الوطنی ورته ویل کیږي اخیستی دی. هغه تایید کړي چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات ورسېدلي وو چې پر یو شمېر کلیساوو د حملې پلان جوړ شوی دی، خو پولیس نه دي توانېدلي چې تر حملو مخکې د ورسېدلو معلوماتو سره سم کار وکړي. د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د هغه هیواد ولسمشر ماتریپالا سریسینا له دې پیښې سره د نړیوالو تروریستي شبکو د ارتباط د پیدا کولو لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي. د سریلانکا ولسمشر په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دا کار د سریلانکا پولیسو او اردو ته اضافي صلاحیت ورکوي چې مشکوک کسان ونیسي او د محکمې له حکم پرته تحقیق ورڅخه وکړي. پا
په سریلانکا کې د یکشنبه په ورځ په 14 کې پر امریکا سربیره د برېټانیا، هند، چین، هسپانیا او دنمارک په ګډون د 200 هیوادونو اتباع وژل شوې دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د افغانستان د لوګر اوسیدونکو په غونډه کې د قطر د بین الافغاني خبرو اترو په لغو کېدو خواشینی څرګنده کړې او د جګړې پر خپلو خواوې غږ کړی چې د روژې په راتلونکي میاشت کې اور بند وکړي. په یاد ولایت کې د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع د خبرو لپاره د جوړې غونډې ویناوال وویل د جګړې دوام د هیڅ ولوري په ګټه نه دی، په تیره عامو افغانانو ته پکې ځاني او مالي زیانونه رسی. د پداسې حال کې چې په وروستیو کې د افغانستان د روغې جوړې په تړاو نړیوالې هڅې تیزې شوې دي او افغانان یې سولې ته هیله من کړي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د دوشنبه په ورځ په لوګر کې دینی عالمانو، قومي مشرانو، ښځو او عامو اوسیدونکو په قطر کې د سولې په تړاو د خبرو په لغوه کې دوه خواشینی څرګنده کړه او د جګړې له ښکېلو خواوو یې وغوښتل چې په خپلو کې خبرې اترې وکړي. ویناوالو ټینګار لري چې دواړه لوري باید لږ تر لږه د روژې په راتلونکي میاشت کې په خپلو کې اوربند وکړي. د لوګر یو تن دینی عالم مولوی اسدالله او ځایي اوسیدونکي محمد سلیم مشال راډیو ته وویل
د رمضان په میاشت کې باید اوربند وسي او کومې خبرې چې په قطر کې روانې وي باندې شوې. که خبر نه ده چې دا خبرې باندې شوې ځکه چې باید خبرې دامه کړې وای. ورانه دا فکر په کار دي باید ټول سره کینی له ډیرو خبرو سره تیسي کوم څه ضروری نه دي او دا جنگ ته دی پای ټکی کی جنگ په ګټه نه ده، جنگ نوخته.
مونږ بیا په دوړو خواو غاکو هم په دولت باندې غاکو هم په مخالف ډل چې په حساب دولت سره په جنگ کې دي چې دا د سولې لپاره خپل حلې ځلې وغویم زیاتې کی او د سولې د راتګ لپاره ګامونه واخلي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د لوګر اوسیدونکو هم وایي چې د افغان حکومت او واستوالو طالبانو ترمنځ په اول کې اوربند وشي او بیا د دستور پاره خکېری خواوې په خپلو کې مذاکرات وکړي. مولوی امیر جان وایي د افغانستان خلک له جګړې ستړي شوي او سوله غواړي.
موږ علما او ټول مسلمانانو ملت د افغانستان د تقاضا له دواړو طرفو شک کوله چې اول اوربند وکړي بیا پس له اوربنده د سولې خبرې وکړي. دا ډیره ښه خبره ده او دا مبارک میاشت را روانه ده. ملت د افغانستان اوس له جنګ شکه ستړی سوی ده، سوله غواړي او ینه تویدل ذاتی بس دي.
د لوګر اوسیدونکو په دې وروستیو کې د افغان حکومت له لوري د خالد پونوم او د طالبانو له لوري د الفتح پونوم اعلان شوي عملیات د سولې په زیان وبلل او زیاتوله چې د دواړو خواوو په جګړه کې تر ډیره ملکي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسیږي. د غونډې ګډونوال یو بل دینی عالم احمد نبی هم د جګړې له ښکېلو طرفونو د جګړې د بندېدو او په خپلو کې د سولې غوښتنه وکړه.
د حکومت دغه موږ غندو چې دای د شپې عملیات کوي او زور اچوي د خالد په نامه سره کوي او د طالب هم دا خبره موږ غندو چې هغه وایي د فتح په نامه سره اعلان وکړه.
د لوګر اوسیدونکو داسې مهال له افغان حکومت او طالبانو د سولې د ټینګښت په تړاو غوښتنې کوي چې په دې وروستیو کې په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه په افغانستان کې وی دایمي سولې او د څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو هیلې ډېرې شوي او په دې اړه افغانان راتلونکو مثبتو پرمختګونو ته په تمه دي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماښام تر شپږو.
به هم د لوګر په اړه رپورت د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ پولیسو 290 کیلوګرامه نشئی توکي نیولې دي. د لوګر سیدونکو د ولایتي شورا غړي د نشئی توکو پر وړاندې د امنیتي دارو د جدي هڅو غوښتنه کوي او زیاتوي چې د دغو توکو کر او استعمال د افغاني ټولنې راتلونکي ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. بیا هم نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د یاد ولایت د خوخی ولسوالۍ اړوند په دوبندي سیمه کې 290 کیلوګرامه نشه یي توکي چې په یو پیکاپ ګاډي کې ځای پر ځای شوي ول د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د همدې ورځې ناوخته د لوګر امنیت قومندان رحم خدا مخلص مشال راډیو ته وویل چې
قاچاقبران مواد مخدر از اور همیشه
مواد د نشه یي توکو قاچاقبران تل له هغې لارې نشه یي توکي لیږدول چې د پولیسو د کمین سره مخامخ شول. د کافردره په سیمه کې له یو نیم ساعته جګړې وروسته موږ 290 کیلو نشه یي توکي لاسته راوړل او په دې نښته کې د قاچاق کوونکو یو وارزه پیکاپ ګاډی هم وسوځېده. د لوګر د ولایتي شورا غړي او اوسیدونکو موي چې د مخدراتو کو قاچاقبران د لوګر لاري نور ولایتونو ته مخدراتو کلیک دی. د لوګر د ولایتي شورا غړي قریب الله سادات وای
لوګر ولایت یو چارا غوند دي چې د ننګرهار نه د پاکستان مرز نه د دیلر نه قاچاق کوي او د غزنی سره یا د غزنی نه مسجد زابل لار سره لار لري او دغه لار نه استفاده کوي. هم د مونږ پولیس الحمدلله خلاص راوړنه هم مخکې درلوده هم اوس لري.
د ورجان محزون پرون د لوګر یو اوسیدونکی وایي چې په یاد ورات کې د نشه یي توکو د قاچاق د ستونزې ترڅنګ په ځینو سیمو کې عمله نشه یي توکي کرل کیږي. دای وای له جنگ او سړی تختون ورسته په هیواد او یاد سیمه کې تر ټولو ستره ستونزه د نشه یي توکو کار او استعمال دی.
قدرت تو کې دیغو کاروبار او په باندې روک دی خلک ټولنه ته ډیر ځان اړولې د ځوانان په نشو باندې اخته دي. نشي کوي خلک شته چې مفتی ورته وروړي په توزیع کیږي او خلکو ته رسیږي. خلک له ژوند ژوندګي نه استلې دي دیغو ژوندګي تباه کړې ده.
په افغانستان کې سرویخ کلنه اوږده جګړه، بیوزلی، بیکاری، نالوستوب او بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تک را تک په دې هیواد کې د نشه یي توکو د کاروبار کار او استعمال د ډیرښت له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په هغو سیمو کې د ښوونځیو بیرته فعالولو هڅې پیل کړي چې په تیرو څو کلونو کې د نامنیو له وجې بند پاتې وو. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د پوهنې ریاست له مشر حسیب الله شینواري سره مرکه کړې او په سر کې لغه پوښتلې چې د تړل شو ښوونځیو شمیر څومره ته رسېدلی وو او دوی تر اوسه د څه شمیر هغو د بیرته پرانیستلو په چارو کې بریالي شوي دي.
دبا د مرغه پتیرو دوه کلونو کې د جګړې لکبل په ځینو ولسوالیو کې زموږ شاوخوا څوار لس خونځي بند وو. سن پاس کمې نه ولسوالۍ او پچیرګام ولسوالۍ کې چلته اوس امنیت دی. شاوخوا 15 خونځي موږ بیرته پرانیسته او اوس په کې عمل زده کوونکي خپل زده کړې مختبي.
په هغه سیمو کې چې تاسو خونځي پرانستل د زده کوونکو خوښي مو څنګه محسوس کړه؟
زه به یو سرګند مثال وایم. موږ د نوي کال د خونځي زنګ د هسک کمې نه ولسوالۍ د پاپین په خونځي کې و. دغه خونځي د جګړو کبل دلته بند وو. هته د جګړې لومړی کرخوا موږ چې کله د خونځي د زنګ مراسم ته لاړو لومړی موږ فکر نه کاو چې تل په دوم رشمیر ماشومان راغون شي او خونځي ته درې شي. کله چې موږ مراسم شروع کړو د هر کلی نه او د هر باندې نه په لزګونه ماشومان څوک پیاده او څوک موټرو کې او په پی لوڅی را روان شو او غوي په دغه سیمه کې د خونځي د بیرته پرانیستلو خو چې دا غوي په څیرو کې موږ ولیدا دا غوي د خبرونو موږ واوریدا نو غوي ډیر خوخو چې په سیمه ته یو ځل بیا پر مختګ راغی.
په نور ولسوالیو کې هم چې نسبیا من راغلې دي تاسو خونځي پرانستل د کلیوالو مرسته تاسو حاصل و؟
بله و. موږ ته د ډیرو سیمو مشران او د تیلو سیمو خلک په خپل راغله او دا غوښتنه وکړه چې موږ د خونځي ساتنه او څارنه موږ په خپل کو او موږ وړو چې موږ خونځي بیرته پرانیستل شي تر څو موږ د کوونکو موږ ماشومان ته د زده کړې زمينه مساعده شي. په ډیرو سیمو کې موږ خونځي د سیمو د اوسیدونکو په ملاتړ او دوی په ډاډ باندې پرانیستي. په ډیرو سیمو کې خلکو خونځي او تخپل زمکه ورکړي او حتی په خپل شخصي پیسې ورته واخیستي. دور بابا ولسوالۍ اړوند د ګډوکو په سیمه کې الته د سیمه اوسیدونکو شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ او شخصي پیسې باندې خونځي تزمکه واخیسته او لنیکه مرغه د غیزمکه باندې د خونځي د تعمیر کار ته روانه پیل شو.
اوس چې تقریبا اته یا نه خونځي لا هم بند پراته دي دغه د خلاصېدو سهود لري.
اکثره خونځي په تغییر د مکان په نور سیمو کې هغه سیمو ته چې خلک لا جنگي سیمو کوچي دي هلته مرته خونځي پرانیستل دي او همدارنګ مونږ کوخخ کو په هغه سیمو کې چې خونځي بندي یلته سیمه خلکو سره په خبرو کې یو د سیمه خلکو موږ ته ډاډ راکړې او وی غوړي چې بیرته خپل خونځي پرانیستل شي او بیرته زده کوونکو ماشومان ته زده کړې زمينه مساعده شي.
د لنګرهار د پوهنې ریاست له مشر حسیب الله شینواري سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مومند په درو تحصیلونو انبار خوایزای او بایزای کې تر دې دمه د نهم او لسم ټولګیو زده کوونکو لپاره سکولونه نشته. د مومند تعلیم محکمې بیا ویلي سکل به بایډاګ میډل سکول کې د خوایزای او بایزای د نهم ټولګي ماشومان ته داخلي ورکي. د محکمې پر دې خبره د سیمې ماشومان خوشاله او سبق ویلو ته لیواله دي. شنواز ترگزے معلومات راکوی.
د مومندو په بایزي او خوځي تحصیلونو کې په اول وار د نهم ټولګي د زده کوونکو داخلي شروع شوه. پرنګ په بای ډاک سرکاري مډل سکول کې د تیر تعلیمي کال نتیجې هم اعلان شوه او د نوي کال داخلي هم شروع شوه. ماشومان چې دغه سکول نه په اتم ټولګي کې کامیاب شوه. وای
زمانو سمر خان کلاس 9 داخله باندې تعلو ان شاء الله په پیل ازل چې د های سکول دا شو دا وړه خوشاله خبر از موږ د پاره گاړه وچلو یا کلندري کول چا څه څه وټلو کې چا سره کې ناست بس وس نه کېد نور مخ کې کنه اوس کده چا وس نه کې موږ د سبق ویل شي.
یو بل ماشوم وای چې د هغوی د سیمه زیاتره هغه الکان چې اتم بای پاس کده وړاندې ته تعلیم د پاره به په سیمه کې کوم سکول نو نو زیاتره ماشومان به یا خو سبق پرې خو او ډیر کم ماشومان به یا په خبر ته لړل او یا به د ګند او سیمه کې جوړ های سکول ته تلل.
سید خان
تاسو اوس نه هم تشوي
جی
څه کې به داخلاله
ارتس ډیر زیات خوشاله مې دلته دی بیزو خیزو کې های سکول نه ودا موږ ته های سکول جوړ کړ ډیر خو او مخ کې جو سو چاته مو پوری سکول یو بس مخ کې بنه شو تل چا وس کې د پی خبر ته ولاړ یا خته بل زیته
دغه سکول قائم مقام هډ ماستر عبد الصمد خان وای چې هم د بایډک په دې سکول کې هر کال لاغو سره تر شلو پورې ماشومان اتم ټولګي نه هم تزي خو زیات وب کې سبق پر خو ده سکل هغه خپل تعلیمي کال کې د نهم د پاره هم داخلي کوي نو د سیمه د ماشومانو دغه مسله به هم هوار شي چې کنه هغه د لرو سیمه سکولونو ته لاړ شي.
دا ځل موږ سره نهم کلاس دلته په بهي ډاګ میډل سکول کې شروع کړي نو موږ د دې شکر گزار یو چې دا شروع کړي او زموږ د ماشومانو ته دلته په خپل کلی کې د تعلیم سہولت میسر شي. کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ دی چې موږ ته زر تر زر ای سی ټی چې څنګه وعده کړی دا چې موږ ته ای سی ټی ټیچران راولېږي.
خوایزه او بایزه د مومندو په پریواته د ډیورند کرغه په غاړه آباد سیمه دي چې آباد دې له ډیر شزور زیاته ده خو د های سکول د نشوالي له وجې په کې د تعلیم یافته ځوانانو ډیر کم یو خو دغه علاقې ماشومان اوس خوشاله دي چې د تر لسم ټولګي پورې باید سبق ستونزې هوارې شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو بای ډاګ.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبې تر ورګډې دوه وروسته په اول ځل د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې کلی کچهري شوې چې پکې د سیمې اوسېدونکو ضلعي انتظامیه او پولیس مشرانو ته خپلې ستونزې بیان کړي او چارواکو هغو ته ځوابونه ویلي دي. چارواکو زیاته کړې چې د هر تحصیل په کچه به اوس دا ډول غونډې کوي او د خلکو شکایتونه او د سیمو د پرمختګ لپاره به د هغوی وړاندیزونه اوري. عمر وزیر تفصیل راکوي.
قبایلی ضلع شمالی وزیرستان کې په اول ځل کلی کچیری یعنی ولس لخوا د سیمې ستونزې انتظامیه چارواکو او پولیس افسرانو ته نیخ په نیغه وړاندې کولو غونډه وشوه. د سیمې اوسیدونکو ستونزو حل په لړ کې رائے شریکې کړې او د محکمو مشرانو ورته ځوابونه وویل.
دا کلی کچیری په چار د چینې تحصیلې باندې چې دا شایع وتی جواب دې خبره چې دلته وشوله چې دلته
غونڈا کے ناس قبائلی ضلع شمالی وزیرستان نوے پولیس افسر ڈی پی او کفایت اللہ وزیر وویل دا قبائل و روایات و سرا بلد دی او ہس بکڑی چې د ځای ولستون زے پمیرے ڈھال کڑی
آگا چار مش نہ کبھی چې د ٹرائبل دے روایت خلاف ملګری د شهیدونو کیسا وکړه. شهیدونو دې صد خوونه مو د ستینر غشتي دي یغه د پرمش په لاره طریقہ جوړي او تاسو خوښ ته چې یو یو کاسو ته پر
شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر عبد الناصر غونډه تا وویل سیمه کې د یو عرب 15 کروڑ 99 لاکھ روپو ترکیاتی چارې منزورې شوه چې زربا په کار پیل شي او د نورستون زوبا زر حل راو باسي.
د کمپنسیشن خبر وشو د مارکیټونو میرانشا مارکیټ کیس منگ لے گلے شاپ کیپر سے دا اغا سامان کم رکو دا میر علی منگ لے گلے دا میران شاہ والا لا پورا کڑے نہ دے زمنگ نہ دے پاتے روزگار کے ان شاء اللہ جس عمر روزگار راضی اغا بد نارتھ وزیرستان خلق ہوتا ہے استاد سو پورے سیشن جج نارتھ وزیرستان جزم پا بنو کی فلال ناصر اغوی 63 سیٹونا اناؤنس کڑی دی اغا دا بلی چانن لائف سٹاک والا چدا دا تخیل کم ایشو دا شوا ایڈی سیٹ ماتبا پتے مانے تاسو یو بریف را کے چدا سو جدا سٹاک والے مستان صوبانی جمع خرچ نہ رہے گا ہیلتھ انسٹیٹیوٹس اور دا ایجوکیشن صوبائی حکومت منگ نے سجیشن گفت دیو ہیلتھ منسٹر را لے ایجوکیشن منسٹر را لے بے وزیر اعلیٰ سے پخپلا را لے درے وانو تا ما پخپلا پریزنٹیشن کرے یو یو سیز میں اور دا خود لے دے
دا انتظامی چارواکو وویل روانو ورځو کې به د هر تحصیل په سطح کلی کچیری یا غونډې راغواړي چې دا ځایي ولس نه د دوی ستونزې نیغ په نیغه واوري او په میرټ باندې د غلطه ترقیاتي چارې پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د پاکستان هوایی ځواک د سوات په ملمجبه کې د ځایي ولس لپاره د واورې لوبو د زده کړو یو سکول یا مرکز پرانست دی. د دې ځواک مشر پرون سیمې ته په خپل سفر کې ماشومانو او ځوانانو ته وویل چې د واورو لوبو د زده کړې په برخه کې به پوره مرسته ورسره کوي. د سیمې اوسیدونکي د هوایی ځواک په دې مرسته خوښ دي او په تیره ځوانان وایي چې د واورې لوبو چې سکینګ ورته وایي په هغې کې به لا هم پرمختګ وکړي او په کامی او نړیوال کچ په ولوبېږي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
بنم جبک کې د پاکستان هوایی پورس مشر عاصم زهیر د زی واورو لوبو لوبغاړو لپاره د روزنې سکول باقاعده پرانسته وکړه. په دغه سکول کې د لسو کالونه تر شپاړسو کالو پورې شپېته ماشومان داخل کړای شوي. په دغه مهال د ستوریتا عاصم زهیر وویل چې دوی به دغه زده کوونکو ته ټولې اسانتیاګانې ورکوي او ورسره به روایتي زده کړو لپاره هم مرستې کوي. ستاسو کار دا دی چې زده کړې وکړئ او فارغ وخت کې د واورو لوبې روزنه واخلئ. د هغې لپاره چې څومره شیان پکار وي هغه به موږ درکوو. او څنګه چې عباس او کریم د یخنۍ په اولمپیک کې د پاکستان لخوا شرکت کړی و، دغه رنګه زه غواړم چې د ملمجبې ماشومان هم د پاکستان بیرغ د اولمپیک په مقابلو کې پورته کړي. د واورو لوبو سکول ته مقامي لوبغاړي ډېر خوشحاله دي. دوی وایي چې وړاندې دوی سره د واورو لوبو شیان نه ول او په خپله کور کې جوړ کړی شوي شیانو به یې لوبې کولې.
زما نوم دی یسرا. حاضر د سکول جوړ شوی دی. موږ ډېر زیات خوشحاله یو او موږ اول په لرګو باندې سکینګ او اوس د اوسپنې سکینګ دی او موږ له داشي نه راکړل. موږ ډېر زیات خوشحاله یو.
زما نوم زید حسین دی. زه دی منم جبې اوسیدونکی یم. زه 2011 د سکینګ کوم. انشاءالله موږ په نېشنل لبه کې لوبېږو، بیا انشاءالله انټرنېشنل لبه لوبېږو. بار ملکونو ته بځو خپل ملک نوم روښانه کوو.
د ملم جبې یو مقامي اوسیدونکی رحمت علي چې د واورو لوبو قامي لوبغاړی دی او د پاکستان په ایر فورس کې څوکۍ کوي او د سکی لوبو خودونکی هم دی، وایي چې دې سره به د سیمې زلمو لوبغاړو ته د مخ کې تلو یو لوی موقع ترلاسه شي.
ماشاءالله زموږ په وړو کې دونه ټیلنټ دی. دوی تبا سر کې مخ کې بدیو بوځي بار ملکونو ته تلته کې به ورته ټریننګ ورکوي. د ټریننګ د چرای چې بیا دیو ته په دې کې سبق هم ویل شي، ایجوکیشن دا هغې نه پس بیا دیو په خپلو ټیمانو کې ایجست کېږي او انشاءالله دیو ته په دې کې نوکریان هم ماشاءالله میلو شي. نو
په دغه موقع په مقامي توګه د واورو لوبو مقابلو کې برخه اغستونکو او بریالي لوبغاړو ته ایرچیپ عاصم زهیر انعامونه او تعریفي سندونه هم ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پښتونخوا کې اوس هم د پام وړ شمېر کسان د پښتو پخوانۍ سندرې په شو کوري او زاړه ریکارډونه او کیسټونه الزان سره ساتلي دي. ځینې کسان بیا د دغو پخوانیو سندرو غږولو لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجې هم لري. د دې کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانیو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشال ریډیو خبریال خالد خان لموړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
دا نوخار اورنګزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربیت اوریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلي دي. اورنګزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربی توریدلو شوق او
یاره شوق او زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مدا اورېده په زمونږ په مالت کې هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه غږېده. دا شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بیسګل دا ټکوړې
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو د پاره یو الماره جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومه ما سره دی نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی اکرم خان په آواز چې په 1900 اتم کې پیل ازل په هغه په ریکارډنګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې دې په سړو کې دا آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي، خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوې وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یار ریکارڈونو خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي، کم از کم باندې 100 خوشا تقریبا دي، نور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 دي هم زړه دي په خواني.
اورنګزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړې دي، خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم دا شپېتو او یو کال دام ده دا. دا ما انې دغه کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور هم شته سسې لا بواله خرابې کې
اسې. خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دی، خو بیا هغه وایي چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره هم شته.
مشال ریڈیو دا